سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تازه دی رادیو د دې سات خبرونه ته راغلی. شروع کوو په خبرونو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور رد کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان په خلکو غیر مستقیم اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل راپدې خوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه وو کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستۍ څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وطلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستنه شوي دي چې شمیر یې په وروستیو دریو کلونو کې 3.1 میلیون تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللي وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی دوی دې کار تاړ کړي دي. ټاکل شوی ده چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز په چې د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي. نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصلینو لخوا د پیل شوي مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینې دې ته اړ شوې وه چې استعفا وکړي او له هیواده وتښتي. 26 کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره یې په میلیونونه کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنګلادیش لوی درستیز جنرال واقر زمان د دوشنبه د ورځې ناوخته د ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینې استعفا کړه او پاوز به موقت حکومت جوړوي. د محصلینو مشرانو د بنګلادیش د پاوز له لوی درستیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي 34 کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکی محمد یونس د نوي موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې، د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایې اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 3600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده، د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په هر ایالت کې د میرمن هاریس ته 100 استازیو رای ورکړې ده. نوموړی به د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوری غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن سه شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمېر سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او اوس پر 2 کسانو د پنسلوانیا پر والی جوش شاپیرو او د منسیواتا پر والی تیم والز غور کوي چې کوم یو یې د خپل مرستیال په توګه وټاکي. نوموړی بانن په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې له خپل نوي مرستیال سره راڅرګند شي. د روسیې د باج قرقدستان په ستیرلی تماک سیمه کې د وسلوالو د تولید په یو فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې 3 تنه وژل شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په وانګارد فابریکا کې هغه مهال وشو چې د فابریکې 3 کارکونکو غوښتل یو نل لیک خلاص کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پر یو بیان کې ویلي چې د هوا او غازو مخلوط د دغه چاودنې لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او انکار د فابریکې د روسیې د دفاعي تاسیساتو له ډلې څخه ده چې د مختلفو راکټ لانچرونو د سیستمونو لپاره پرزې تولیدوي. پرونه ته خره غلست تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري. وس آزادی رادیو څلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې ورا سره واوري چې د ماشومانو د ساتنې اداره وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 38 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
ماشومان هم څنګه دي چې اوس لیدلې دي زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا 200 یا 300 کور یو څه ایستل شوي وو، هغه هم زموږ نړۍ را وړاندې زموږ.
او دا هم واوري چې د نورستان په وان فایګل او بیک میتال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانۍ جوړې شوې دي.
بیک میتال ولسوالیو تجربه ځمکه ورته وقف کړې ده. د دې دواړو تعلیمي مرکزونو ودانۍ لپاره تقریبا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، دا هم ولسوالیو ورته ورکړي.
په دې خبرونه کې موږ نور مطالب هم لرو، راسره مل اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سلامونه، بیا هم ستړي مشهي د خبرونه. زه فرشته سهاګ د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 38 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو تازه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیل کار په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې طبي پیښو ځپلي یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او شدیدا لومړیو بشري مرستو ته اړمن دي. نور حالیله فیروزی عزیزی ناورو.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په شپږمه یې خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 38,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 2,018 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغې ادارې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورښتونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته سوي ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو شپېتو کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانکاله ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي وو. له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسېدونکي سواب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ور لاندې کوټې خرابې کړې. بیا ځینې خلکو تقریبا نصابي تکلیف غوندې پیدا شوې ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناست وو. دیوال چې را غورځېدلې نو بس ډېر قوي درزې کړې. ماشومان هم دغه دي چې اوس یېرېدلې دي. زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا 200 یا 300 کور یو څه ایستل شوي وو، هغه هم زموږ نړۍ را وړاندې زموږ 100% پاکې اوبه دي. زما خپله تقریبا 200 چې اته مې بچې دي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی عزت الله چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
او د کور سرپناه فعلاً نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې سکل سیلابونو سخت وځپه، د روشن په نوم یو اوسېدونکی وایي
یعنی مې جدي سي بې پولي بې پیسې همدلته په بد وضعیت به پیسو وږي تیږي د خیمه او ترپالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځېدو. هم موږ او هم ماشومان مو پاکې اوبه نه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په زړه یې وي لږ اوبه راکوي چې نوي اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګالی هېواد دی چې په ټکو یې له دې امله د رامنځته سوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. د ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هر اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کېږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. خبرونه ته بیا هم خره لای تاسو ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وی په پام کې ده چې له گاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوی افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د طالبانو د ښاري پراختیا او استوګنې وزارت سرپرست شیخ احمد الله نعماني نن په کابل کې د دغه وزارت د یوې کلنې لاسته راوړنې د تشریح په کانفرانس کې وویل چې دغه ښارګوټی د افغانستان په 29 ولایتونو کې په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې له گاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی او نه هم ورته د ځمکو د ویش کومه ژمنه ورکړل شوې ده. نور حال یې عبد سپوږمۍ راکوي.
یو شمېر افغان کډوال چې تازه له ګاونډیو هیوادونو راستانه شوي وایي د بېکورۍ له جدي ستونزو سره مخ دي او تر اوسه د دوی وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی ادعا کوي چې له دې چې دوی استوګنځای ته سخت اړتیا لري، خو بیا یې هم د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکې د ویش په برخه کې کومه ژمنه نه ده ترلاسه کړې. یو افغانه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي او یو کال وړاندې له پاکستانه کابل ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د نشټوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د ژوند، کور، ځای او اقتصادي ستونزې ډېرې دي او دا مالی ستونزې، بېوزلي او بیکاري چې کوکاري وهي هم د هغو کډوالو لپاره چې تازه راستانه سوي او د کډوالو د کار پرته افغانستان کې ژوند کوي ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
یو بل افغان کډوال عبدالرحمن چې یو کال وړاندې له پاکستانه لغمان ولایت ته ستون شوی وایي کار او روزګار نه لري او که ځمکه هم ورته ورکړل شي د ودانولو خود طالبانو حکومت وایي په پام کې لري هغو افغان کډوالو ته چې له ګاونډیو هیوادونو راستنیږي په 29 ولایتونو کې په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د یوې کلنې لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړه شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به پیژندل شویو کډوالو ته ځمکې وویشي. هغه زیاته کړه چې کډوال باید په خپله ځمکو باندې کورونه جوړ کړي.
د دې زمينه ساجي وکړه چې کوم مهاجرین راځي د هغوی لپاره د انځکو ورکول شي، هغوی بیا خپل کور ور باندې آباد کړي. تقریبا په 29 ولایتونو کې شپږ څلوېښت ښارګوټي موږ هغه تر مطالعه لاندې ونیول. که څه هم د دغو ښارګوټو اکثره دغه له مهاجرینو وزارت سره په پیش وخت کې وې، اما داسې اوس هلته په ساحه کې تطبیقېدې اکثره د هغوی هغه پلانونه چې وي په صحیح شکل نه و جوړ شوي.
د ښار جوړونې او استوګنې وزارت د سرپرست په خبره په څلورو نورو ولایتونو پنجشیر، بامیان، خوست او غزنی کې کډوالو ته د ځمکو د ویش لپاره د سرشمیرنې چارې روانې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې تر شپږ زره ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د دې هیواد حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د 1 میلیون بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پایل کړل چې تر ننه دوام لري. دغه شان ایران هم په دې وروستیو میاشتو کې زرګونه بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لس ورځې مخکې ویلي و چې په وروستیو میاشتو کې هر ورځ له زرو ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې د زمري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه څه باندې 10,000 افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر ایستل شویو افغان کډوالو په ځلونو د خپل ژوند خراب وضعیت او ورته د نه پاملرنې په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې له راستنېدو وروسته د استوګنځای د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې به مول نړیوالو موضوعاتو خبر کړو. ورځو بنگلاديش یو تا د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانسته. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصولینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې په خواني صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هواد وتښتیده. ټاکل شوی د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز چې وس د دې هواد چارې سمبالوي نن مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د دغو مظاهرو تنظیمونکو وړاندیز کړی چې د نوي موقت حکومت لپاره د اقتصاد پو او د نوبل د جایزې ګټونکی محمد یونس د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. نور حالې لازمون همکار نوریاس نوري نواوري.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز به چې د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصولینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصولینو لخوا د پیل شویو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنگلاديش لوی درسیز جنرال واقر الزمان د دوشنبې د ورځې ناوخته د تلویزیون له لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړې او پوز به موقت حکومت جوړوي. د محصولینو مشرانو د بنگلاديش د پوز له لوی درسیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې 40 کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس د نوی موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د محصولانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یوه ډله رهبري کوي وویل چې دوی پر ښاغلي یونس باور لري. که څه هم په خپله ښاغلي یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی و. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. په عین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصلینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان وویل چې ولسمشر سم د سدي یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون دوشنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوز د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصولینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لرې کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او واک څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی و. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالد ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالد ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندان شوی، روغتیایي وضعیت یې ناسم بلل شوی دی. همدارنګ د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوي په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټولې شوي وي تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غواکیاستې تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو .com کې هم ولولئ. د نورستان په وان فایګل او بریک میتال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانۍ جوړیږي. په وان فایګل کې کثیر الرشتوی انسټیټیوټ او په بریک میتال کې د کرنې مسلکي لیسې ته دغه ودانۍ رغول کیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ودانۍ ته څه کم 15 میلیونه افغانۍ راټول شوې دي. په دواړو تعلیمي ادارو کې اوس مهال په سلګونو هلکان په نامناسبو کرایه کورونو کې په زده کړو بوخت دي. د بنسټ ډبرو ایښودو ته د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې مشر ورغلی او خلکو سره ژمنه کړې چې د وان فایګل تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ په لیلیا منظوروي او د بریک میتال زراعت مسلکی لیسه به د انسټیټیوټ تر کچې لوړوي. نور حال یې له سیمې نه زموږ همکار راکوي.
د نورستان ولایت د وان فایګل او بریک میتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي حکومت او مرستندوی ادارو ته انتظار وکړ چې په یاد ولسوالیو کې به تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ او د زراعت مسلکی لیسې ته به ودانۍ جوړې کړي او د سلګونو زده کوونکو د سرپناه نشتوالی ستونزه به حل کړي، خو هیچا ورسره همکاري ونه کړه. د سیمې یو تن اوسیدونکي ډاکټر زیور رحمان ویګلی ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د نورستان اوسیدونکي د بیروزګارۍ او بد اقتصادي حالت سره مخ دي، خو بیا یې هم پریکړه وکړه چې دغو تعلیمي ادارو ته به په ولسي ځمکه او مالي همکارۍ پخی ودانی جوړوي.
فایګل کثیر الرشتوی انسټیټیوټ لپاره چې کوم ودانی جوړیږي، د ودانی تقریبا 44 خونې ولي، شپخونه به تدریسي او اتخونه به لیلې د پاره. د دې ودانی لپاره 3 جيبه زمکه وایګل ولوس ورته وقف کړی دی. او بل د برمنټال ولسوالی زراعت لیسې د پاره چې کوم ودانی جوړیږي، د ودانی لیس خونه به ولري او د دې ودانی لپاره هم د برمنټال ولوس 3 جيبه زمکه ورته وقف کړی دی. د دې دواړو تعلیمي مرکزونو ودانی لپاره تقریبا 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي، دا هم ولس ورته ورکوي.
د خاغلی ویګلی په خبره چې د وان فایګل کثیر الرشتوی انسټیټیوټ او د بریک میتال زراعت لیسې په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو کسان په زده کړو بوخت دي.
فعلاً لپاره اداره او منیجمنت او معدن پرشتو کې عملاً درسونه روان دي. د دې ولسوالۍ اکثره خلک غن اقتصادي مشکلات لري. هغه ځوانان چې 12 صنف څخه فارغ شوي، د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشو کولای چې د لوړ او نیم لوړ زده کړو لپاره هیواد په کچه پوهنتونونو ته لار پیدا کړی وي او خپل پاتې تحصیل ته ادامه ورکړی وي.
د طالبان د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ملي ادارې سرپرست مولوي غلام حیدر شهامت د بنسټ ډبرو یې خودو غونډه کې له نورستانیانو مننه وکړه چې خپلو بچو ته د تعلیم په برخه کې اسانتیاوي چمتو کوي. د همدې ادارې مشاور عبدالهادي مجاهد په خپلو خبرو کې وویل تاسو هوډ کړی چې خپل بچی مو له اوسنیو ستونزو بهر او د علم په ګاڼه سنبال کړي.
خپل ځوانان تشویق کوي چې په دغه انسټیټیوټونو کې دوی تخنیکی زده کړه وکړي، دوی د زراعت زده کړه وکړي، د معادن زده کړه وکړي او د نورو هغو علومو زده کړه وکړي چې د وطن ورباندې آبادیږي.
دغه طالب مشرانو نورستانیانو سره ژمنه وکړه چې د وان فایګل کثیر الرشتوی انسټیټیوټ ته به لیلې منظوروي او د بریک میتال د کرنې مسلکي لیسه به د انسټیټیوټ کچې ته لوړوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري او د چارواکو له پامه غورځېدلی ولایت دی چې ډېری ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په یخنۍ او ګرمۍ کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
راپورونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونه په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته سرور ښکاره کو او لاړ بشو د پاریس د اولمپیک سیالیو نه بزان خبر کو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې چې درې او خزینه او درې نارینه افغان ورزشکارانو برخه اخیستی وه، خو یو یې هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانېدل. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترلاسه کولو کم نه و. نور حال یې فیروز عزیزی راکوي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په 6مه یې خپور کړی، ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 13,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي یې ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمېر 13,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله بې کوره سوي دي. دغې ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورښتونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته سوې ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله
په ډېرې بخښنې سره گزارش فکر کوم دا گزارش اشتباه لاړه. اوس درته بل گزارش وړاندې کوو. ورزو هلمند ولایت ته، په هلمند ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی سره څه له کم 3,000 څخه زیات فارمونه ثبت شوي دي. فارم لرونکي له خپل کاروبار نه خوښتي او زیاتوي چې لویه ستونزه د کبانو د بچیو ده چې له پاکستان او نورو هیوادونو یې راوړي. پاتې حال په راپور کې واورئ.
دغه میان به شی اوس 18 کاغانو ته دوی مصرف رسېدلی.
د هلمند ولایت اوسیدونکي رحمت الله دی چې په مرکز لشکرګاه ښار کې پر شاوخوا 15 جریب ځمکه باندې د کبانو د پالنې فارم جوړ کړی دی.
دغه میان به شی اوس 18 کاغانو ته دوی مصرف رسېدلی. چې مثال مزدانی ورکړي، مزدور ته متنخوا ورکړي، په دې کې دوه لسو یوولس مزدوران مثال هر وخت اخته وي. 15,000 په دغه کې دي، 15,000 مایې په دغه.
په هلمند کې په وروستي کلونو کې د کبانو د فارمونو جوړول زیات سوي دي. په دغه ولایت کې د کبانو د ټولنې مشر حاجي قدرت الله پادار وایي په ډیر شمیر سره کسانو د کبانو روزنې ته مخه کړې او زرګونه فارمونه جوړ سوي، خو زیاتوي لوی ستونزه د کبانو د بچو ده چې له پاکستان او نور هیوادونو راوړل کیږي.
یعنی په زراو فرمونه په هلمند کې ډېر خوشحاله یو، او دا تقریبا د 2 کالو راهیسې چې موږ دا کار ته ملا تړلې ده. انشاءالله خپل بری ملا سره راوړی دی چې چا نه د پاکستان سره وړو. دلته خپل اقتصاد کمزوری دی، کومک نه دی سوی، د مځکې تضرریات شته. که موږ خپله کارخانه جوړه کړو نو بیا به دا هلمند نه څو ولایتونه د ځان سره خپله پر پښو باندې ودروو.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو د وجې او پراختیا په اړه خبر ورکوي. د دې په خبره چې 3,000 د کبانو فارمونه اوس په دغه ولایت کې له دوی سره ثبت دي. د دغه ریاست د مالداری د برخې مشر مدیر شاه محمد خان وایي دغه فارمونه د مرکز لشکرګاه په ګډون په مارجا، نوزاد، کجکی، نادالی، ناوا او ناری سراج ولسوالۍ کې جوړ سوي دي. نوموړي زیاتوي د کبانو د بچو لپاره د روزنې د یوه معیاري فارم جوړېدو په موخه د ځون په کچه هڅې روانې دي چې ډېر ژر به په هلمند کې پر 15 جریب ځمکه باندې ورته یو فارم جوړ سي.
چې د هلمند په ولایت کې د کبانو اساسي فارمونه چې زموږ سره ثبت او رجستر دي تقریبا د 200 فارمو په شاوخوا کې دي. خو په مجموع کې غټ او کوچني فارمونه چې دي هغه موږ د 3,000 په شاوخوا کې لرو. په تېر کال کې د دغه فارمو څخه، یعنې په 1402 کال کې، تقریبا 8 تنه